ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکلیم په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمن رولا غنی د سرګندونو پر وړاندې د جرګې د خبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپور نه خبرو. خله هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. 203 تندر قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وجل کېدو تر څنګ د ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځ وړلو ادعا کوي. د پکتیا امنیه قومندان له خپل دندې استعفا وکړه. تمدو د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد د امریکا فایزر او جرمني بایونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي واکسین ته شین څراغ ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبه ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا پر مسلو او خبري وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخو لسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبادي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي نوموړي د طالبانو د دوه ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیت قومندان اختر محمد شاهین له خپل دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته پاسته ولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوخه استعفا کړی ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر دی. د خپل خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
کاغلی شاهین ازادي راډیو ته خپل استعفا خبره تایید کړه او ویل چې لمنځوري دو ورسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موري له شاوخوا یې ونی می میاشت رئیس د پکتیا د امنیت قومندان په توګه دنده تر سره کړی ده. تمه چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشت دغه تنظیمونکې ادارې تایید به د تلاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه وکړي خو وروسته له هغې چې بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید کړل د اروپایي ټولنې د غړو لخوا ډیر تر فشار لاندې و. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مامین په مرکزي ښار قرغوندی کې د درملو جوړولو په یو فابریکه کې نن رسمن د سپوتنیک وی واکسین د تولید لیکه پرانستله. د قزاقستان د دولت د رسنیو دفتر ویلي چې د واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د راتلونکي 2021 کال په فبروري کې پیلېږي لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او محصلانو د قانون د تنفیذ افسرانو او هغو کسانو ته دا واکسین ورکړل شي چې د لوړو خطرونو په ډله کې راځي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې لمخ کې تطبیق پیل شوی د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیمونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس لامل د زپل شوی اقتصادي رغول لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالر پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو ورسته د استازو او سنا جرګو غړو د دوړو ګوندونو لخوا پر وړاندې شوی هیوی بستې چې دیموکراتانو او جمهوری پالو یې کافی ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راست په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالر لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوي قوانینو په وړاندې نوي ډلې ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړي دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. دغه معترضو کروندګرو چې شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او اکثره د هند شمالي ایالتونو استوګن دي د 13 نومبر میاشتې په نیمایي کې د نوي ډلې پر لور پر موټرو کې اعتراض پیل کړ، خو د پولیسو لخوا یې په لاره کې مخه ونیول شوه. دغه کروندګر ویلېږي چې دغه نوي قوانین به چې له مخې دوی باید خپل محصولات په ټیټه بیه پر دولتي کمپنیو وپلوري اقتصادي پلوه باندې لوی کمپنیو لخوا له نیستي سره مخامخ شي. د کروندګرو له دغه اعتراض سره د ډیرو نورو شغلونو کاروباریان هم یو ځای شوي او هم د غاښونو ډاکټر سونی اهلی والیا دی چې د غاښونو د اکسری پر ماشین او دو څوکیو سنبال مینیبوس له خپل کوره 250 کیلومتره لرې دغه اعتراض ته راوستی دی. نوموړي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې که موږ اوس ډاکټرانو د همدغو کروندګرو اولادونه یو نوموړی په ورځ کې د نږدې 100 تنو وړیا درملنه کوي.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکې خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وای پارلمان د پلور او پیر په یو ډګر بدل شوی. جرګې همداراز د امنیت د مسؤلو ادارو د چارواکو د استجواب پریکړه هم وکړه.
څنګه چې دلې شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي، د دې لپاره پلانونه ولسی جرګې لري کیا غي عملي کې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وی د سولې خبرې باید بې له ځنډه په ټاکلي وخت بیا پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې له ماشومانو سره د میندو او پلرونو لخوا د تشدد په اړه بحث کوو.
هو کله انسان د ورته جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمیزي بیا جګړه نشم واهم، یا پلاس بوند یا چپ لقه بوند یا پلخته بوند یا پلنگ بوند، هر چه برا فرست.
دا پروگرام د سپورت نړۍ لونیس پروگرام سره په دوه منیمای کې خبريږي. زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ صپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. پامکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته ولسی جرګې نن د لومړی میرمنې بيبي ګل رولا غني پر روستیو څرګندونو سخت خبرګون وخوت. میرمن غني تیر پنځمه لازادۍ رادیو سره په یو نوې مرکه کې تور پورې کړ چې ولسی جرګې د رايو د پلور او پیر په ډګر بدل شوې ده. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دغه ادعا ثابته کړي او که یې ثابته نکړه د جرګې لغړو د بخنه وغواړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دیاړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د خغلی رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق ترې هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی، تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند. نو ځکه ولسی جرګه اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤول کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو غواخو کړ چې د راتلونکو مریض کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړی مرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی مرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په وزنګړی مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنی او خوځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردیدو په خبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
متاسفانه وقتی که برای تایید
لبد مرغ کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول، دوی د ډیری ټټي سوي چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبري وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوي ده.
میدان فروش او خرید تبدیل شوه.
مرمن غنی په دې ځنګړې مرکه کې د غشان ویلی وو چې ولسی جرګه وغواړي او کونه غواړي د ولسی جرګې له لوري د پوهنی او خوځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیرانی به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون لمخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې لدی مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 25 نوماند وزیرانو له ډلې شلو ته د باور رایه ورکړې وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولس استازو نن په خپل غونډه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمنې رولا غنی څرګندونې وغندلې. د جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د ولسی جرګې پر غړو د حملو د زیاتېدو له کبله هم اندېښنه څرګنده شوه. وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکي په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له خلکو سره یې کړې وي، نو ځکه یې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب پریکړه وکړه. په دې اړه د باس لپاره مې د ولسی جرګې لغړی نعمت الله کریاب سره مرکه وکړه. ښاغلی کریاب، د مرکې په پیل کې په جرګه کې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب په اړه جزئیات څرګند کړل.
په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې ښځې، ماشومان او عام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریځ ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه په خان محمد وردک پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حد اقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه د امنیتي ادارې له مشرانو څه غوړي چې یعنی څه باید وکړي، دوی کوم خاص طرحه یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرحه ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه کېدلی شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کړي او هم خپله دا په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسي کراچۍ ولاړې دي. هلته پکې دوی تفکیک نشي کولی په همدې ډول په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسي پراته وي. د خان محمد وردک باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصوبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسی جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسی جرګه مجبوره ده د هغو تعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وي دوی استزاکي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په مالي کېدو کې عملا ولست وخی چې من دغه پلان او دا عملی
کریاب صاحب یو ورسته پښتنه ک لطفا پلانډو سره جواب راکې چې حکومت وایي شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي نو کدی ولسی جرګه دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي
ولسی جرګه فشار به داسې نه وي چې ګوند امنیتی بنسټونه کمزورې کړي دا غوي به غوښتنه دی چې دوی ستوي باید عملی کړي امکانات کنه لري ولسی جرګه ته به وایي که دومره امکانات دي دومره صلاحیت دي دومره واکې او دومره ځواکونه شتواله ای باوجود دا غتم د پیخ مخه نشینی ولا دا د ظوف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزورې کوي بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې زمیداسي اقدامات وکړي چې په خارونو کې د پیخ مخنیوي ته وشي
د رازیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستيال اسد الله سعادتي وای د سولې خبرې باید بیل زنده په ټاکلي وخت بیا پیل شي ښاغلی سعادتي که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بولی خو زیاتوی په دې خبرو کې ځند په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی په ورته وخت کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکی پلاوی یو بلغړی امین واحدی د راتلونکي پړاو خبرې لننګونو ډکه بولی امید ظاهر مله کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکو پړاو خبرې د مرغومي تر 15 منیټې د دواړو لوريو په هوکړه ځندېدلې خو ښکاری چې د خبرو بیا پایلتا لیوالتیا ډېره ده د ملي مصالحې علي شورا وای دوی هلمند چې دا خبرې په خپل ټاکل شوی وخت بیا پایل شي د دې شورا مرستيال اسد الله سعادتي وای افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځندېږي ځکه په خبرو کې ځند د سولې لپاره رامسته شوی فرصت لزیان سره مخ کوي خغلی سعادتي چې د خې حکومت ولې د مطالعات او انسټیټیوټ لخواي ځوانان او د سولې په اړه لیدلورې په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې د سولې په خبرو کې د دواړو لوريو ترمنځ مطرح شوی نظریات ډېر متفاوت یاد کړل خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پایلې لپاره مهم وباله
هیچ یو لور نمو کې اني د مصالحې علي شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوریت نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهاني د خبرو بیا پیل لټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم روسته نکړي
تیرونه د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو ورسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتور زول لپاره د نورو سلام مشورو په خاطر وزندوي خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو فایل لننګونو ټک بولی امین واحدی وای دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منسپانګه ده راوت سرخی خغلی واحدی اوربان او دراتون کې نظام څرنګواله د دې پړاو خبرو لننګون کوم موضوعاتو دوه مهم یادوي
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پایته ورسوو تاوتریخواله لمنځه یوسو دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابر وي
امین واحدی وای طالبان د دوه موضوعاتو په اړه جلالي لورې لري او ان دوی ته په سپارل شوی اجنډا کې داسې مسایل یاد کړي چې افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي خغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي طالبان لا هم خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي طالبان بیا په دې اړه څه نه وای خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللې او پټاکل شوې نیټه د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلې ځوانان او د سولې په اړه لیدلورې د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث چې تر ډیره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه که څه هم د ملي مصالحې عالی شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي خو یو شمیر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکې پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکل ده امید زهیر مل ازادی رادیو کابل
نن پهلمان کې د ازادی رادیو د خبريال الیاس دایر وجل کې دوه څلوي احتمال راز ده دای د نومبر په 12مه په لشکرګا کې د پر موټر د نخل او بخې نخل بخنه غوړم نخل اول شوی مقناطیسی ماين په 14 کې وجل شو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمن اعلان وکړ چې د نوموړي وژن کوي نیولای دی او د تورن اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه وایي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي او د خلکو او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمه ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې ورستیو څوکلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ
دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت غک وو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای چې د روان زیږدیس کال د نومبر په 12مه په لخرګا کې د پر موټر د نخلول شوی مغناطیسي مین په 14 کې ووشل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استاد غلام ولی افغان وای
الیاس دای یو د وګړو ځوانانو څخه و چې همیشه د هلمند ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمند ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دای ته شه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان وو.
دای درې درش کلن وو، واده یې کړی وو او د مهربان په نوم یې یو دوه کلنه لور هم درلوده. الیاس دای په تیرو 12 کلونو کې ازادي رادیو سره د خبريالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانې د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس دای وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو او په ټینګه د قاتلینو د نیولو غوښتنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولې دي او اعتراف یې هم خپور کړ. خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژونکو د علني محکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایي او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر داوت هم انتقادونه کړي وو، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نشو. په نږدې دوه میاشتو کې په افغانستان کې درې مهم خبريالان وشل شوي. د الیاس دایي له وژنې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د تلو نیوز په خوانی ویان یماس یواش په ورته پیښه کې ووشل شو. د غشان د الیاس دایي تر وشل کېدو لنډې ورځې وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ویانده او خبريالا ګلسوم چې په ملاله مشهوره وه په یو وسلوال برید کې ووشل شو. بیا په کابل کې د آریانا تلویزیون د خبريال فردین امینی د مرموزې وژنې خبر خپور شو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځان وژنه بللې وه، خو کورنۍ دا خبره رات او په دې اړه د سیړنو غوښتنه وکړه. تر اوسه هیچا او یا هم کومې وسلوالې ډلې په رسمي ډول د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی. تازه د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. د موګوري ول چې په امنیتي بنسټونو کې کډری ضعف او مدیریتي ناتواني موجود دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابت شوي باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت چې یو محل په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات هم ویجاړ او لوټ شول. چارواکي وایي څو میاشتې مخکې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د فابریکو د بیرته فعالېدو لپاره د یوې موافقې له مخې د کندوز سپینزر فابریکې د فعالېدو لپاره د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 15 پایې د غوړیو د تولید ماشینونه پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس زبیح الله زاهد لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوی هوکړې لمخه کندز ته 15 پایه د غوړو د تولید نوي ماشينونه را انتقال شوی.
هر ماشين په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړو پروسس ظرفیت لري، چې په مجموع کې 15 پایه ماشينه په سلیری ساتو کې 10 ټنه غوړي د پروسس ظرفیت لري او د نسپولو چارې جریان لري، د زربدا چارې تکپیلی سي او بیا به افتتاح ته آماده وي.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبدانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشیناله سدي هر نوع تیلي دانې پروسسوي، لکه کنزلې، چګت، زغر، شرشم، آفتاب پرست دانې د پروسس وړتیا لري. او یو ماشین په دغه کې لکه ویژه ماشین ده چې کولای شي سیادانه، بادام، پسته، یعنی طبي دانه هم پروسس.
په کندز کې خلک د سپینزر شرکت بیرته فعالیدو ته خوښ دي. 15 درش کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي. او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونا جګړو مخکې د شرکت هر کال کاروانګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارنګه یې هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورونا جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې، وسایل لوټ او کارکونکي بیکاره شول. افغان حکومت په 13 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعاله کړي، خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ورور از د کونړ ولایت نه خبر کوم. دا دوه درې کال کې چې موږ د ماجبون روپۍ نه راکې او واسطو شهر کله یو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تک کتاب چې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماښ له والا کې. موږ دغه مشکل د کونړ دغه بعض ماجبین د دې مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکي. سلام
واحد لا وطن دوست ایمل ولایت گریش لو سارے کڑے جاز سین سنتاس متماس کیا دا سنگل کے سلام شبک سلام خدس تا سلام شرکت دا گئے نہ وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی امر گور پور چراغ صدائی نہ وچرا رات پا لے کے اور رات سامے کی مر دت دیر وہ سر پتہ تکلیف بس پاوت کی مثال اتو تلی ساته پاره نور بندې او کدا غره ته پاره کی مننه د دې رادیو څخه.
زه حبیب الله غم شریک لکندار ولایت سره ستاسو پاره کی. زه د داخلي چارو وزارت کندارنګ ټول مسولینو څخه ډیر درنښت ډیر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې وی باید اکلن زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کیسر باندې ډیر زر شوی کی غفلت ونه کی، ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هر کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو ساقیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړل. دغه ځوان خو هم د جامعې بازور دی، دغه د دې ټولنې پار دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټي شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، دا وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خو دا وخت 4 بجې او 13 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله نن د تاجکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د دوه مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قومندانۍ ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ډران الوتکې چې یوې د یو بم او بلې د دریو بمونو د لیږدولو وړتیاوې درلودې د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه یوړل شوې. د پکتیا امنیت قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوخه استعفا کړې ده. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوی اقتصاد د رغول لپاره د نږدې 100 میلیارد ډالر پر پلان موافقه وکړه. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین تشین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. په پکتیا کې ساکل د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریخي او مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل لري.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤل اسحاق افغان ویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډیر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل، نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي بېځایه کېدنې زیاتې لرل.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریا خیلوایی هغو بېځایه شوو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړې ډېری له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ سکل زه ډېر د مراجعین سي دي هغه موږ په دغه حصه کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېر خويندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي. یو سروي اوسي او څه همکاري سي دي دوی سره اوسي یا نقده یا خوراکي توکي هر څه ورکول کیږي. زه فکر کوم په هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی لپاره باید د سي پایدار د سي برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه څه تر سو پرې دي دوی خپل اقتصاد په فو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چار رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثره پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لاس نه فرغړي بهر تللی دي اوس چې بیرته راستنېږي دی یو کورنۍ نه لاس کورنۍ جوړ شوی دی. هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د خارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې سکل 1.3 بې ځای شوی کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایی مواد، کمپلې، ترپالونه او د سیهی بکسو مرسته کوو اما اساسی ستونزه د دوی دی زای نشټواله ده.
بلور ته د پکتیا په غوان خوست او پکتیکا کې بیا لشپګو کلونو راهیسه د وزیرستانو یو کډوالو تر لاسو ضروري بایومیټریک شوی کورنۍ میشته دي چې هغه هم د ژمنه یو وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنه لري.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته له دې چې د نړۍ دریو پرمختللو هیوادونو د فایزر او بایو انټیک کمپنیو د کورونا ضد واکسین ته اجازه ورکړه، تمه ده چې اروپایي ټولنه هم نن د دې واکسین په اړه پریکړه وکړي. که د اروپا د درملو د تنظیم اداره دا واکسین تایید کړي، نو د روان کال تر پایه به د دې ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اسمت څاروان راپور واورئ.
تمه کېږي چې د اروپایي اتحادیې د درملو اداره نن د امریکا د فایزر او د جرمني د بیو انټی کمپنیو له لورې په ګډه جوړ شوي واکسین ته اجازه ورکړي. که دا واکسین د اروپا د درملو ادارې چې مرکز یې د هالند په امستردام کې دی او په اروپا کې د درملو د تنظیم مسؤلیت لري تایید کړ. د اروپای اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې باید روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د کورونا پر ضد د واکسین ورکړه پیل شي. ټاکل شوی و چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ د فایزر او بیو انټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له دې چې بریتانیا، امریکا او کاناډا دا واکسین تایید کړ او هغه ته د تزریق کېدو اجازه ورکړه، تر فشار لاندې راغله او د پریکړې وخت دی نن ته رامخکې کړ. د اداره به همداراس په دې با فیصله وکوي چې آیا د مدرنا واکسین ته جواز ورکړي او کنه. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د مدرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه ونی کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو انټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مدرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تسریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مدرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو استادو پر اساس مدرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټو غړو اجازه ورکړه چې دا واکسین دی هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. د فایزر او بیو انټیک له واکسین سره د مدرنا د واکسین یو لوی توپیر دی چې د مدرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی نن ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر منوریدونکو له دې سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو.
له ماشوم سره تا او تریخواله یا خوشنات پر هغوی کومي بدی غیزی کوي
خود اس کم جرات کی د غرض د چر سوګ پټکاو کونی به زون غلای کوندی
ولی کورنۍ لخپل بچو سره تا او تریخواله کوي
دغه ماشوم شو ویلې کی دل نه پوینه ویلې کی
نن پام دی اکلا د کورنۍ او ټولن په خبري او قدر من اوردونکو تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي خو کوچنیان او نوی ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي
کم حوصله کیږي ورونه مې وایي او ړکی ورور مې د خورګان مې وایي پټ چې مخې ته راسې ووایي د پولی دي دوام وایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دوجرته سر یې روانې مات کړې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټکوي له رواني اړخه ډیر ځپي خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان ویښوي مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي
خو کله انسان دی ورته چې جوړ وکړي ظرف پرېمځي چې پرېنمځي بیا جګر کړه نسم وهم کله چې بېخوی اسم بیا وعلیکم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برا فرست
ای بکیگی نه؟
ای بکیگی چنگه نه خواه ما خواه ای بکیگی
شه نخوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکیگی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رو جی
نکلت ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گذره ما زوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از زوری گی خب مگه هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سیاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمان
بلا رس بیا ماشمان وحی
بلا رس
تسی ماشمان وحی کنه بیا ورته متوجه سوی دا چو برا پس رفته کیگی
خود اسی کم جورته کیگی دا غرز داده چه ارسو گیا پتکو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارس بیا مور ما وحی یا شور راته کندی
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشمان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کبی په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلې روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دته ډیر په لوړ سترګه کتلې دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې تای کړې ده که چیرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بار علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیږو که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر کله چې غوی ته د ساتری شیان برابر کی په اس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیان امر کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوهی نه ویلې کیږي، هغه څنګه نه پوهی نه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی او صاحب ذاتی د کوټه کوټه راوخل او دبا یو تر راوخل او دبا او دبا او دبا او دبا دا نه پوهی نه کیږي. که چیرته د امور پلار سواد درلودی تعلیم درلودی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګ دا سازما تر شیګ
که راست دی ته پروانی له هاس کله چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رلر ون نږدې کې لاس په کشکاګي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناستوي پاسای چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لري کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درک اولاد د شونه زوله کوي یو ګل چې دای مړاوي نشي دای نورم تازه شي د درویت نور تازه شي. خو نن خلک د شي سوي دي چې خلک جات مجبورم دي ناتوان دي د پیسمو وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچه وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دیته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه به دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې به دوی مشکلات حل کیږي؟
نه که چیرته د مور پلار پیورژک شي د ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نورم زیات شي داری یش په خوب کې چیغې وی بغارې وی نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید دی یو سړی مور پلار او نور مسنان ډیر رحم وکړي او ډیر لته وسوځي او نور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم د کنه پر کنه کې ګل دی شه ولی په دې باندې ظلم نشي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونشي ځکه چې هغه سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان په وبلو نيز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وسې خبرونه کې بو واوري چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ ډیګ پیل شوې ده. په کابل کې د کرکټ د یو نوی معیاري لوبغالي د جوړولو په اړه هم خبر لرو او کو وخت وو د سکوهنې په اړه به هم یو مطلب در تخپور کړو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی چې زاج مل تورمانی وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
افغان کرکټ بورډ وای په کابل کې د نوی معیاري لوبغالي لپاره شپې تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په لوخیلو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په هدف د ځمکه ځانګړې شوې ده چې د لومړنۍ رسمي چارو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر رغنيزي چارې هم پیل شي. په دې اړه د کرکټ بورډ په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د لوبغالي بعد 15 زره نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او اکثر لوسو اکاډمیو سره بعد کورنۍ او بهرنۍ لوبغاړو لپاره 15 ستوریز ملمستون به هم جوړیږي. د هرات د بدمنتون د نجونو لوبډلې د بدمنتون په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د هرات د بدمنتون فدراسیون رئیس نادر شاه اميري نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي دوه ونې وړاندې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېده. نیوزیلند له پاکستانه د شلوریزو لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه. نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې په دویم شلوریزه لوبه کې پاکستان ته 90 وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند د پاکستان د یو سلسلور شپې تمندو هدف د لوبي په شلم اور کې د یو لوبغاړي په سوځیدو پوره کړ. نیوزیلند په دې بریا سره د درې شلوریزه لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه او بیگ بیش لیگ کې سیدنی سیکسر لوبډلې دویم بریا خپل کړه. د استرالیا هیواد بیگ بیش سیالیو 13 ورځ لوبه کې سیدنی سیکسر لوبډلې ایډلیټ سټرایکر لوبډلې ته د 48 منډو په توپیر مات ورکړه.
لا ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه و دي زه خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل په ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ لیګ یا جی پی ایل پیل شوې ده. د شپې د لیګ کې څو لوبډلې لوبیږي او څومره وخت دوام کوي سما همکار اکرام الله اکرام دغه سیالیو د یو سمبالونکي عزیز الله خي ووال سره مرکه کړي او په سر کې ترې دغه سیالیو په اړه پوښتلې دي.
نن شپږم اورل ده چې دغه لیګ موږ پر مخ اچولې ده. تقریبا ما 15 لوبې شوې چې نن به شپږم لوبوي او هر ورځ ولوبه کیږي د غرمې نه بعد ټوټل تقریبا 15 ورځې دوام کوي. یعنی 15 ورځې به پایلو به
ټولې سو لوبډلې دی په دې لیگ کې
ټولې اته لوبډلې چې ولوبډلې د کابل څخه راغلي او ولوبډلې شدید ننګرهار څخه دي. دې ټول یو بل سره په منځو کې خپل شي مطلب یو هر یو بل سره یو لوبه تر سره کوي. یا چې کله یو لوبه تر سره کوي مونږ به دې ته پوینټ ټیبل ته کله چې دا غي د لارې نه بعد بیا فینل د لارې پیدا کوي.
یعنی دا تقریبا لیگ سیستم دی ګروپي سیستم نه دی.
بله هو لیگ سیستم دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ همکاري سمره ده د دې لیگ په چمتو کولو کې تاسو سره
تر دې د ما یو خاص همکاري نه دا کړې تر افتیر اورځي د افغانستان د ډومېسټک کرکټ یعنی کورنی کرکټ د پیج څخه یو خبر شیر کړی چې دا غسی پنځهار کې ولې بلا چل تر دې د همکاري نه کړې هم او همدارنګ سکورر او نور کمنټران دا ټول موږ په خپل شخصي لګښت باندې لګی او خپل شخصي لګښت باندې ولګی.
او دغه لیگ کې تاسو وړاندې ول چاته لوبډلې دی یو د کابل او و پنیګرار کې دا د کلبونو لوبډلې دی کنا په شخصي لګښت باندې بیلابیلو ټولونو جوړې کړي څنګه
یو لوبډله د ټولنې دا او یو لوبډله چې کابل راغلی هغه د کابل زلمی لوبډله ده چې تیر د شپږیزې چمپیون هم دی شوی او نورې چې په نګرهار کې شپږ لوبډلې نورې پاتې کیږي دا شخصي لوبډله دي.
په دې بیلابیلو اته لوبډلو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي مشته دي کنه د 19 کلنو د غشان د 14 کلنو یا د ای ټیم لوبغاړي پکې موجود دي.
تر اوسه پورې د ملي لوبډلې داسې لوبغاړي نه درلودل چې هغه کم مشهور دي چهره معلومه ده او د نونس کلانو او د افغانستان د فرست کلاس یا مطلب لیستې لوبډلې چې کوم هغه لوبغاړي پکې لوبېږي دا غي د نګانه دا غي دغه نه ډېر لوبغاړي موږ سره ولوبېدل او په تیر شپږ کې چې څومره لوبغاړي لوبېدل تقریبا په لیگ کې زمنګ نیمای لوبغاړي د ماغه د تیر شپږ کې د افغانستان شپږ کې چې کړي او دا غي ځین لوبغاړي دا غي او دلته لوبېږي او د وسنین نونس کلانو مطلب دغه تیر کال چې ورلد کپ شو د دې تقریبا 15 کسان چې تیر ورلڈ کپ ته تلیو او د افغانستان نمائندګي کړو هغه ټول دلته ولوبیدل او لګیا دي نورم لوبیږي.
دا تقریبا اول ځل دی چې په جلال آباد کې دغه ډول یو لیگ پیل کیږي او روان دی. تخنیکی ستونزې به موجودې وي تابن موږ چې ګورو دا لوبې تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه باندې خپروي، کوم تخنیک نه مو کار اخیستې او همکاري در سره په دې برخه کې چاله؟
تخنیکی ستونزې ممکن موجودې وي، موږ غواړو چې ورځ تر ورځې چې تیر ورځ کې غلطۍ نه وي هغه نن نه کوو، چې نن کومې غلطۍ نه وي هغه استعمال نه کوو. او مطلب دا کیمرو لگ مشکل ہے، منگ کیمرے ڈیری پکار دی او منگ دری کیمرے لڑو تے جب شخصی امکانات منگ دا شروع کرے دے او تکنیکی امکاران چکم دی غد نگرہار د ورزشی خبر اعلانو مشر اباسین امر خیل دے را سر ہم دارنگا نور ملگری دا غی چکم گروپ کی خپل ملگری لڑی اگے منگ طرف تکنیک بخش کی کارم کئی کمنٹری بخش کیم کار کئی او ہم دا غد کم کیمرہ مینی پروڈکشن چا غی جوکڑے په دغه برخه کې هغه را سره همکار دي.
دغه ډول لیګونه څه فکر کوي د افغانستان د کرکټ د راتلونکو لپاره څومره مهم دي چې لکه تاسو یادونه وکړه چې نوی لوبغاړي د پردې مخته راشي؟
زیات مهم دي ځکه کا مونږ چرته وګورو افغانستان کرکټ ډېر خراب دی، خو مطلب دلته هغه لوبغاړو ته وخت نه ورکول کېږي چې هغه مطلب غریب وي یا هغه ناشار وي یا هغه بې واسطې. نو دغه لیګونه کې چې منگ هغه لوبغاړي چې ډېر غریب دي او استعدادونه پکې دي یا د اطراف نه راغلي استعدادونه پکې دي هغه منگ پردې مخ ته کوو. بلای کسم باندې ګوري بیا هغه مطلب هر سړی کولای شي چې بیا د خپل حق وغواړي پښتنو کې جماعت هغه چې یو لوبه تر سره کړي زه دومره استعداد لرم. علاوه د دې نه منگ دغه غوښتنه د کرکټ بورډ نه کوو کچیر ته راتلونکي ډومېسټک یا فرسټ کلاس چې کوم میچونه دي هغه هم کدغه چې زمونږ په شان کې دیو همت دي زمونږ دغه غوښتنو کې چې مونږ دا د فرسټ کلاس میشونه ورته لایو کو تر څو هم د کرکټ لوبغاړي په خوشي هم دیو ته هغه د تخنیک د لارې نه لوبغاړو معلومات شي چې دا لوبغاړي څومره تخنیکی دي.
د ختیځ کرکټ اکاډمۍ مسول عزیز خیووالو اوس هم د سکوهنې پاړه یو مطلب
د سکوهلی یا بوکس سپورت د رینګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. د غلوبه د دوو مسلکی کسانو لخوا په ځانګړو د سکشو سره تر سره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوخون کې او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رنګ لزمکه څخه یو متر لوړ ویو د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی یو اشاریه دیرش متر وی. سکوهون کی د لوبي پورز وزنیږي او سره جوړه کیږي د دې لپاره چې بوکسران د لوبي د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغي هم اختنوي ل لوبي مخ کی او ل وزن کول ورسته تر روغتیایی کتنې لاندې نیول کیږي. د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره له دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره یو درې دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي. نوی لوبغاړي کولای شي په درې دوه دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې یو دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په درې دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبي لس دولس او آن پنځلس راوندونو ته رسیږي. د سکوهلو لوبه کیدای شي د ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي. که یو سکوهون کې د یو سیال سکوهون کې د ضربې لامل پزمکه ولویږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه خپل ځای څخه پورته نشي لوبه بایلو ده او وای هغه ناکاوټ شو. د لوبي بهیر د رینګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رینګ په څنګ کې د یو څارون کې پلاوی لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کتا په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل من دي او همدارنګه په خلاص او نه موټی شوی لاس لیچ او چپیړې باندې وار کول هم فاول دی. په افغانستان کې د سوکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سوکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې خزلې دلی دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
Thank you.
په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سب